د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پای ته ورسېدې. زه نوریاس نوریم او دا لومړنی نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبه ورځ ده. د 1398 هجري لمریز کال ده. سنبولې د میاشتې شپږمه ده چې د 2019 کال د اګست له 28مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتو هیڅکله هم د دې هڅه نه ده کړې چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري او هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له دې هېواده سرتیری وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پکتیکا چارواکي د پکتیکا او پکتیکا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې د شاوخوا 30 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایران وایي د یوې ښځې په شمولیت درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي. د برازیل ولسمشر د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې له ده څخه دې بښنه وغواړي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 30 وسلوال وژل شوي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال هم شامل دی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چارواکو له قوله وایي چې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکرخیل پرون مازدیګر خبریالانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې دې جګړې شپږ ساعته دوام وکړ او د جګړې د ګرې د وسلوالو طالبانو 15 جسدونه ځان سره وړي دي.
دښمن ته 10 نفر دی په هلاکت رسیدلې دي او زمنګ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی ده.
ښاغلی بابکر خیل زیاته کړه چې د وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپل نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې انټاپیان شول. ارګ په یوې خبر پاڼه کې دا برید د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي د سهشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په اومه ناحیه کې د پوهان مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی چې نوموړی وژلی او د نوموړي زوی او د ننګرهار پوهنتون دوه نور استادانې انټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چایا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې هم طالبان هم داعش ډله او هم نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د مځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویتر خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې د سیشن بي پورزی ویلي دا مهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د مځکنۍ سوداګرۍ د لارې د تړلو د پریکړو پر قانوني اړخونو غور کیږي. لبلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرست خانجان الکوزي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان به دا لاره بند نه کړي.
زه امیدوار یم چې دا لاره بند نه شي. که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي.
د خانجان الکوزي په وینا دا مهال د افغانستان لارې د پاکستان ډېر مالونه مرکزي آسیا ته ځي چې افغان حکومت به هم ورته اقدام لاس پوری کړی. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي دي. ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د اراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل شوې او په 10 کاله بند محکومه شوې. بریټش کانسل د برېټانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یوې انوش آشوري دی چې د ایران او برېټانیا دواړه ان تابعیتونه لري. د هم د اسرائیل جاسوسي سازمان موسا سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. یوه بله ایرانۍ تبرې برېټانوي میرمن نازنین زغری لا د مخه په دې تور چې ګوند د ایران د حکومت د نسکورولو طرحې جوړوله دا مهال ایران کې 15 کلن حبس تیروي. نوموړی تهران ته د خپلې ځوانې لور سره د سفر په مهال نیول شوی وه. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون څخه غوښتي چې له ده څخه د بخښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو د وژنې لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي. ویلي لومړی د مکرون ماته کړې سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون دته درواغجن ویلي وو. بولسونارو هم دارنګ ویل چې د فرانسې ولسمشر مکرون په امازون کې زرګونه زیادې لګیدلې ورونو په وړاندې په غبرګون د تبصرې پر مهال د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر په امازون ځنګلونو کې د لګیدلې ورونو په وړاندې د برازیل پر غبرګون نیوکې وکړې، مکرون او بولسونارو پر یو بل شخصي لفظي بریدونه کړي دي. او یو بل امریکایي سناتور هم ویل چې روسي ورته ویزه نه ده ورکړې، څو د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله وی پاڼه لیکلي روسي دته ویزه ورکول رد کړي او د روسي چې د په وینا د ډیالوګ غوښتونکي نه ده، دا اقدام د شرم وړ بللی دی. خبرنامه ل ازادي رډو واوریدل کدا اوسین نور خبرنه غواړي به هم ول ولید ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحدو ایالتونو هیڅکله هم د دې هڅه نه ده کړې چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري او هڅه کوي چې هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له دې هېواده سرتیري وباسي.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can.
د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکره کوونکو پلاوی غړي له طالبانو سره د سولې خبرو ته تیاری نیسي، خو یو شمیر سیاسي ګوندونه اعتراض لري.
یو مقتدر عالی مرجع یا شورا رامنځته شي تر څو وکولی شي دا د سولې خبرې د پروسه هم مدیریت کړي او د دې د خبرو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت په ټاکلو کې هم باید هغه شورا خپل نقش ولري.
د پاکستان د کابینې وزیر ویلی صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایی حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له سرپرست خان جان الکوزي سره مرکه کړي.
که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي. د دوی ټول ترانزیت چې د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته ځي دغه بند.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار روسي څرګندونې اوري چې وایي د ایران د ولسمشر سره د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ټرمپ وړاندیز دا معنی نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریځ بدل شوی دی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 1350 په صافه او وازی اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد کولای شي هم له افغانستان خپل سرتیري وباسي او هم ډاډمن کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا تروریستي بریدونه نه کیږي. مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر ژمن دی چې په سمه توګه ترسره شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ هم په هکره زلمی خلزاد د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استاد زلمی خلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ خبرو دوام درلود. تفصیل د اجمل ان پر پورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زر او په زیات شمیر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونه د سې شنبه پورس په واشنگټن کې په خنوی امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړي. پامپیو ویل چې په افغانستان کې د امریکا تلسکلنې پوځي ډیپلوماټیکي او اقتصادي خلتیا افغان ټولنه بدله کړي او القاعده شبکې ماته کړي چې د نوموړي پوینه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هواد کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو یې اختیا دادی چې موږ هیڅ کله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. وس ټول لورو ته جوته شوی چې وخت یې ریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري، موږ له ټول افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکیل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ترامپ روخانه سپارښتنه خپل د او پوزي همکارانو ته ادا ده چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره سره او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره سره او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو تره ګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولای شو. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي وو د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. نوموړي د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اشیا کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپل هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنه موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندې ښیي چې د سې شنبه په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنز د وی هوکړې د ورستیو ټکو په نهایي کې دوه خبرو دوام درلود. د فرانسې خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبری اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي ویان سهیل شاین لخلي وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی، ورستی ټکی نهایي کو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکی حل شي توافق نهایي کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې مخکې ویلي چې د هیله مند چې د سپتمبر له میاشتې مخکې چې ورته یوازې درې ورځې پاتې دي د طالبانو سره یو هوکړه لیک نهایي شي. په قطر کې هم په همدې هدف پرون هم د دوړ لورو ترمنځ خبرو دوام درلود. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ټیم پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له طالبانو سره کوم توافق نه دی نهایي شوی. په کابل کې بیا د افغان حکومت د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی غړي له طالبانو سره د سولې خبرو ته تیاری نیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه پلاوی غړي له څه مودې راهیسې د همغږۍ پر یوه پروګرام بوخت دي. البته تر اوسه پورې د دې پلاوي د غړو نومونه هم نه دي په ډاګه شوي، او که چیرې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق کیږي د هغه توافق وروسته به په بین الافغاني خبرو کې دغه پلاوی ګډون کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
له طالبانو سره د خبرو کولو 15 کسیز پلاوی د برخلیک جوړونکو مذاکراتو لپاره آمادګي نیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه پلاوی له سمو دی راهیسې د همغږۍ په یو مشورتي پروګرام بوخت دی. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
هدف دا دی چې دوی یعنی مذاکره کوونکی پلاوی باید پوره تیاری ولري. کوم مواد چې هلته یعنی د سولې د خبرو پر مهال پرې بحث کیږي او وتوانیږي بحثونه په هغه بڼه چې د دولت او خلکو غوښتنه ده پر مخ یوسي.
تر اوسه د سولې د خبرو کوونکي پلاوی د غړو نومونه نه دي اعلان شوي، خو ازادي راډیو موندلې چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د دغه پلاوی د همغږۍ پر پروګرام بوخت دي. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته سترګې په لاره دی چې له طالبانو سره د دغه پلاوی خبرو ته زمینه برابره شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې وویل د امریکا او طالبانو د نهم دور مذاکراتو وروسته به د افغان حکومت خبرې کوونکي پلاوی له طالبانو سره وویني. په ورته وخت کې سیاسي ګوندونه د افغان حکومت د خبرو کوونکي پلاوی په اړه بیلابیل نظریات لري. د افغانستان د ملي جنبش ګوند وایي په دغه پلاوی کې باید ټول وي چې د یو پیاوړي ادرس له لارې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تاینج وایي حکومت باید د دغه پلاوی نمونه له خلکو سره شریک کړي.
پلاوی باید داسې جوړ شي چې ټول اړخونه پکې وي او یوازې د حکومت استازیتوب ونه کړي، بلکې سیاسي ګوندونه او مدني جریانونه پکې شامل وي چې له یوه قوي ادرس نه طالبانو سره مذاکرات وکړي.
خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د سولې د بهیر د مدیریت لپاره باید یوه ځواکمنه شورا جوړه شي. د دغه حزب ویان فضل غنی حقمل وایي
یو مقتدر عالی مرجع یا شورا را مینځته شي تر څو وکولی شي دا د سولې خبرې دا پروسه هم مدیریت کړي، او د دې د خبرو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت په ټاکلو کې هم باید هغه شورا خپل نقش ولري، او همدارنګه د سولې مذاکرات چې پر مخ بیول کیږي د دغو مذاکراتو مدیریت هم باید دغه شورا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډله له افغان لوري سره د بین الافغاني خبرو د یو اړخ په توګه ګوري، نه د دولت د استازي په توګه. شاهین په دې اړه په تازه ټویټ کې لیکلي چې د نهم دور د مذاکراتو په دوام به د سې شنبې په ورځ د سولې د خبرو وروستی ټکی نهایي شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو پخوانی سلاکار بارنټ روبین په فارن افیرس خبرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ډیپلوماسي د افغانستان ټولې ستونزې نشي هوارولی. په دې مقاله کې راغلي دي چې روان کال د ملګرو ملتونو په وینا د لومړي ځل لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال تر طالبانو ډیر ملکیان وژل شوي دي. نو دا سخت ده چې اکثر افغانان د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین ووسی. ښاغلی روبین بیالي کې چې دا خبره هم د لږ حیرانتیا نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت یو شمېر روسي او پخواني چارواکي لکه متقاعد جنرال او د سی آی ای پخواني مشر ډیوډ پیټرایس خبرداري ورکړی دی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل خطرناک دي، او په عقل برابره حدسه ده چې متحده ایالاتونه پر افراطي شبکو فشار زیات کړي. لیکوال بیا څرګندوي وروسته تر اتلس کلونو حضور او فشاره د امریکا ملاتړ افغان حکومت سیمې طالبانو ته پریشلي او داعش په بیرحمۍ په کابل کې خلک وشني. ښاغلی روبین بیالي کې کله چې تاسو په کنده کې یاست تاسو باید د اوږدې مودې په مخه د کینې ایستلو غم وخورئ او ژمن ورته ووسئ. بلې امریکایي چاپي خپرونې وال سټریټ جورنال بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې داسې ښکاري چې امریکایي لوری موافقه وکړي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي. دا خبرې د تیر پنجشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شوې. وال سټریټ جورنال لیکي د مذاکراتو دواړه لوري بیړه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې موافقه وشي، خو داسې ښکاري چې لا هم د افغان جګړې ته پای ته رسیدو لاره آسانه نه ده. په دې جګړې کې تر اوسه تر 2400 ډېر امریکایي سرتیري او په سلګونو زره افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په برخه کې یو لور ته په کانګرس کې سوالونه پیدا شوي دي چې څرنګه به دا تضمین کشي چې متحده ایالاتونه به د اسلامي افراطي ډلو له بریدونو خوندي کشي. بل لور ته ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اشاره کوي چې نږدې یوه میاشت ورته پاتې ده، او لیکي چې شایي دا ټاکنې د افغانانو پر خپل منځي خبرو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کیږي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د مځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. که پاکستان دا کار وکړي اغیز به پر افغانستان سوی په دې اړه اجمل اند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی له سرپرست خان جان الکوزی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلی چې که پاکستان خپل خاورې هند سره د افغانستان د سوداګرۍ لاره وتړي اغیز به څومره پر افغانستان او هم په پاکستان وي؟
دا پاکستان دا کارو کې دا خو اغیزه په افغانستان په تجارت باندې منفی ده. مخکې هم دوی هوایي حریم مخفل بند کړی و ډېر وخت چې مونږ ته ډېر تاوان به ورسوو او اوس بېرته آزاد شوی دی او ځمکنۍ لاره د واګې د لارې نه هم تقریبا دغه درې څلور ورځې مخکې پورې چې دا یو هفته یوه نیم هفته کېږي دوی هغه لاره بنده کړې وه زمونږ د ترانزیت مخ باندې بنده وه. اما درې څلور ورځې کېږي چې د پاکستان وزیر خارجه هم دا خبره وکړله وزیر تجارت هم چې افغاني مالونه خصوصا تازه میوه او وچه میوه او طبي نباتات د واګې د لارې نه هندوستان ته تللی شي. دا اوس چې زه تاسو ته خبرې کوم زمونږ مالونه په نورمال شکل د واګې د لارې نه په پاکستاني ګاړو کې هندوستان ته انتقالیږي او زه امیدوارم چې دا لاره بنده نه شي. که دا لاره بنده شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي. د دوی ټول ترانزیت چې د دوی په کال کې تقریبا یو میلیون دوه میلیونه ټنه تازه میوه وریجې او همدارنګه خوراکي مواد غوړي دا د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته ځي. افغانستان هم به مجبور دی چې دغه بندي کی ځکه د دوی سره موږ د افتا قرارداد کړو او د قرارداد له مخې نه دوی مجبور دی او د هغه قرارداد اګریمنت په نظر کې نیولو سره د واګې بندر به زمونږ په اختیار کې راکړي. د کال موږ 40,000-50,000 ټنه میوه دغه لارې نه هندستان ته لیږو او کچېته دا کار بند شي نو زمونږ په اقتصاد خصوصا زمونږ په زارینو او باغدارانو باندې با ډیره منفی اغیزه وکړي. دا د افغانستان لپاره هم په نقص ده او د پاکستان لپاره هم.
الکوزي صاحب، د پاکستان د هوایی حریم لارې او همدارنګه د مزکې لارې، آیا د هند مالونه افغانستان ته راځي او کنه یوازې د افغانستان مالونه هندوستان ته ځي؟
نه، په هیڅ صورت نه راځي. هغه بندي هندي مالونه د چابهار د لارې نه افغانستان ته راځي او کله کله د کراچۍ د لارې نه هم دوی اجازه ورته ورکوي. د واګې په لاره باندې ورته اجازه نشته دی. د هندوستان نه د هوا د لارې نه هم زمونږ د هندي مالونه افغانستان ته راځي په اریانا او په کامیار کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرست خان جان الکوزیو. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنی نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریز بدل شوی دی. جان بولټن اوکراین ته د سفر په مهال په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ سلاحکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په دې معنا نه دی چې ګوندې د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. ښاغلی بولټن د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال د سه شنبې په ورځ د غلط ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ټرمپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړجاړی کوونکی دی. خو د بولټن په وینا له ایرانی لوري سره خبرې د ولسمشر ټرمپ لپاره په دې معنا نه دی چې خپل دریز بدل کړي. تاسو په غور وګورئ چې ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام او لدی هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړي نه غواړي همدا تیروتنه چې مخکینی ولسمشر بارک اوباما کړې وه تکرار. د ښاغلي بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې لاولې هم باید نه وي کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړجاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کیدای شي. خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې به لیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وویستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ترامپ وینا د دې تړون شرایط هم رجیدین نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځوي او همدارنګه د ترامپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزي او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرخړه ونه کړي. ایران دا دعوی رد کړی دی. دا دې اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولې چې د دې هواد اقتصاد سخت زیانمن کړي او د ایران د پیسو ارزښت یې ډیر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فرانسې کې د نړۍ د وسترو سراتي هوادونو مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دي چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي، خو د نوموړي په وینا لومړی باید واشنگټن پر ایران لګولې ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لری کړي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسله وال وژلې چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سرې قطعې مرستیال هم شامل دی. سیمه ییزو چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د طالبانو د سرې قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې په خپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د ځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. ایران وایي د یوې ښځې په ګډون درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړي دي. د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوښتي چې له ده څخه د بخښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د وژلو لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي، ویلي لومړی د ماکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي ماکرون دته درواغجن ویلي وو. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسي ورته ویزه نه ده ورکړې چې د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویب پاڼه دا خبر ورکړی دی.
دا ژوند رنگونه
زمان ما عبد الجبار صافید ده شهرت گروپ کمپنی رئیس ما
څنګه مو دا کاروبار را شروع ک
تقریبا شل کال مخک یوش کال کیږي چې او دا غنه درې کال مخک چې مونږ په جلال آباد کې وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان مو چپل کې راوړلې په جلال آباد کې خرڅولې به دا غنه ورسه کله چې طالبان و خراغه په کابل کې لک حالات خشو کابل کې نمائندګي جوړ کړلې دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې چپل کې راوړل تم خرڅولې دا غنه په 1990 کال کې دلته په جواز مو غسه او خپل چاغه ماشيني چې پاکستان کې بم پنجابیان او مارلو هغه به مال پی جوړاغه ماشيني مراوړه. طالبان وخت درې کله طالبان وخت فعالیت کوله رو دوه چیو ساده په یو کرایې یو موړ کې کورم نیول پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتي کې خپل از مکلر او خپل ماشيني لرو هغه ماډرن ماشيني چاغه ننتی تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کې هغه ماشيني موږ سره ده تقریبا یو سر شل کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دغه نوې کار موبایل کوه حتما ستونزې مشکلات به اقتصادي
ولنه خاصا به په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول به هغه په هم د فروشې باندې تبدیلول به دغه نور څه فابریکه جوړول به په دې کې تقریبا 100 دفعه ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شو یستو کارګرم نه لرو د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم رواني چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
یعنی یک تاسې نوې کاروبار پیل کړی ډېر کوچنی سرمایه بابا څنګه؟
بالکل زما خیا دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې دا غزنم شروع کړو او همدا حال زلي حال زلي او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.
دا د جون رنگونه په هم دې سره د خبری مجله هم پاتې ورسېدله. ازادي راډیو سره اوسې بل خبری مجله زمو همکار مصطفی صدیقی مختوری. صدیق صاحب خیر علاست.